وخت په افغانستان کې د ماښام پوره شپږ بجې دی او تاسو له ازادي راډیو څخه د وروستۍ خبري مجله لومړنۍ پښتو خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې چې زه قسیم سلام علي خپل د تخنیکي همکار رامین کاکړ په مرسته درته وړاندې کوم، اورئ چې د جرمني د بهرنی چار وزیر په افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون له ژر لاسلیک کولو سره تړلی وباله. خو تر هر څه مخکې به صفي الله سانګزي ته وار ورکړو چې تر دې دمه مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. روسي چرواکي وایي د سخالین په ختیځ ټاپو کې دی ارتودوکس مسیح کلیسا په مینس کې یو وسلوال کست وطن وژل او شپږ نورې ژوبل کړل. په کورنۍ خبرونو کې هم راځي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني وایي جمهور رئیس کرزی لیوال دی چې له انتخاباتو مخکې امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي. او د افغانستان د لوی څارنوالي چرواکي وایي د کابل یو ابتدایي محکمې حبیب سلف چې په اختطافونو او قتلونو تورن دی په اعدام محکوم کړ. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني وایي جمهور رئیس کرزی لیواله دی چې له انتخاباتو مخکې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي. ښاغلی عثماني نن له خپل جرمني سیال سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل. ولسمشر په دې اړه داسې وایي:
له شک پرته جمهور رئیس کرزی له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند د شرایطو په پام کې نیولو سره لاسلیک کوي او ولاقل لري چې دا کار د جمهور ریاست له انتخاباتو وړاندې وسی. په دې اړه خبري روانې دي او هیله لرو چې وکولای شو یوې شې مرحلې ته ورسیږو او تړون لاسلیک کړو.
له عثماني سره په ګډ خبري کانفرنس کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل جرمني به هم په هغه صورت کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي چې له کابل سره امنیتي تړون لاسلیک شي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د کابل یوې ابتدایي محکمې حبیب استالف چې په اختطافونو او قتلونو تورن دی په اعدام محکوم کړ. استالف څو میاشتې مخکې د کابل پولیسو ونیو. د لوی څارنوالۍ یو چارواکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ محکمې کې پر استالف د قتلونو او اختطاف ډېرې پېښې ثابتې شوې او په اعدام محکوم شوی دی. د دفاع وزارت وین ظاهر عظیمي وویل دا پېښه په بخښنې سره د فراه ولایت په دلارام ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو یو موټر په ماین باندې ورختلی چې اووه تنه پکې وژل شوي دي. دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمي وویل دا پېښه نن هغه مهال وشوه چې د فراه په دلارام ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو یو موټر د سړک غاړې په ځای پر ځای شوي ماین وخوت او د تلفات وروغوښتل. ښاغلي عظیمي د پېښې په اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، که څه هم چې د یادې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو افغان چارواکي تل ورته پېښې د طالبانو کړنې بولي. وسلوالو طالبانو که څه هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ویل کېږي په دې وروستۍ کې دوی هم افغان ځواکونه او هم افغان ملکیان د خپلو حملو هدفونه ګرځوي. لنډې دمې وروسته د سیمې نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خراغلی. روسی چرواکی وی د سخالین په ختیځ ټاپو کې دی وی ارتودوکس مسیحي کلیسا په مینس کې وسلوال کس دوه تنه وژل او شپږ نورې ژوبل کړل. د کلیسا چرواکو ویلي وسلوال کسان نن یکشنبه په کلیسا کې دننه یو راهبه او د اسقف یو ماوین وژل او شپږ نورې عبادت کوونکي ژوبل کړل. د فدرال تحقیقاتي کمیټې چرواکو ویلي چې وسلوال شکمن یې نیولی دی. د یوکرین حکومت په لږ نظر مخالفان نن د حکومت ضد مظاهرو د ترسره کولو لپاره سره ټول شول. مظاهره چانو ورسته له هغې د مظاهرو پریکړه وکړه چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر کتو ورسته بیرته سمدستي کیف ته ستون شو. د سیاسي مخالفو ډلو په کیف کې د ازادي څلور لارې په نننۍ مظاهره کې د ګډونوالو شمیر 50,000 تنه خودلې. د 2014 کال ژمنۍ لوبه د پرانیستې په څنډه کې چې په سوچي کې پیل شوې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ویکتور یانوکوویچ خبرو د یوکرين سیاسي مخالفان پرولي. په داسې حال کې چې دغه مخالفان د اساسي قانون لسره کتنه او ژر تر ژره ولسمشر انتخابات غواړي. روسیې او یوکرينی چارواکو تر اوسه د دواړو ولسمشرانو د خبرو په اړه جزئیات نه دي خبره کړې، خو د ویکتور یانوکوویچ یو ویاند ویلي چې دا رسمي دوه اړخیزي خبرې نه وي. د دې مخکې ویل کېده چې ویکتور یانوکوویچ به له یوکرين سره د روسیې په 15 میلیارد ډالر اقتصادي راستي خبري وکړي. د کومو پیسو په اړه چې ویل کیږي انتقال د نوي حکومت تر جوړیدو مخکې ځنډول شوی. اوس به هم راشو د سوچي ژمنۍ لوبته. د سوچي د ژمنۍ اولمپیکي لوبو لپاره چې نن یکشنبه یو مصروف ورځ بلل شوی و، تر دې دمه له اتو برخو څخه د دریو میډالونه ورکړل شوی دي. د تریشسکي سکي باز ماتیاس مایر د نارینه او پسکی کې امریکایي جیمی انډرسن د یخ تختې په لوبه کې او سویسی داریو کولوګنا هغه لوبغاړي دي چې د نن ورځې د سرو زرو میډالونه یې ګټلي دي. اخو د اولمپیکي لوبو د څېړنې کمیټې د سوچي په ژمنې لوبو کې د نارینهو په برخه کې د 10 کیلومتر سالون د نن اسکی منډو د نتیجو په سر د روسیې لخوا د بیا کتنې اداره کړه. روسیې ادعا کړې چې د شنبې پر ورځ په سالون د نن اسکی منډو کې د روسیې لوبغاړي ماکسیم ویلاګژینن حق خوړل شوی دی. ویل کیږي ویلاګژینن په یوه ثانیه پاتې راتلو سره له برونزو پاتې راغلی دی. ویلاګژینن ویلي نارویجي سنډبای لوبغاړي بې ځایه د مخه ونیوله، خو سنډبای بیا ویلي چې لوبه یې سمه کړې او برونز یې ګټلی دی. د دې لوبې ګټونکی سویسای داریو ګالوګناو چې وکړی شول د سرو زرو میډال وګټي. د سپینو زرو میډال بیا مارکوس هیلنر خپل کړی دی. نو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې هم کتلې او اوریدلې سي. پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ، او د هم د رواني خبرونې راپورونه او مطالب. د دې خبرونې د سر راپور مو دادی چې د جرمني د بهرنی چار وزیر وای هیواد به هغه وخت په افغانستان کې خپل پوځیان پریږدي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون ژر تر ژره لاسلیک سي. څرنګه چې ولسمشر کرزی ویل افغانستان به دا سند لاسلیک کړي، ما هم هغه ته واضح کړه چې دا تړون موږ ته څومره مهم دی چې ژر باید لاسلیک سي. ټاکل سوی دی چې امریکا سبا ته له افغانستان سره د مرستو نوي پروګرامونه اعلان کړي. په دې اړه د خبرونې په ترڅ کې راپور دراوړو. دا هم اوري چې جاپان د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره څه باندې 10 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د مرستې به په کومو برخو ولګیږي؟
ارزش 12 میلیون
یونیسف د پیسې په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د مخنیوي په شمول د واکسین د پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره تطبیقیږي.
په دې اړه هم راپور درکو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي تر راتلونکو څو کلونو پورې به په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت شاوخوا 50 سلنه رقم کړي.
په راتلونکو 50 کلونو کې به موږ کوشش وکړو چې د 50 نه تر 70% د کوکنارو کچه راټیټه کړو.
د خبرونې په ترڅ کې د انتخاباتو په اړه هم راپورونه درکو. هیله د ملتیا مو کړي. رازو د خبرونی لمړی راپور ته. د جرمني د بهرنی چار وزیر په افغانستان کې د خپل ځواکونو حضور د افغانستان امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون له ژر لاسلیک کولو سره تړلې وباله. د جرمني د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتاینمایر د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خپل افغانستان سره په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د امنیتی او دفاعي سند په اړه له ولسمشر حامد کرزي سره پراخي خبرې کړي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنی چار وزیر وایي هڅه کیږي له انتخاباتو مخکې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی او دفاعي سند لاسلیک سي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د دې هیواد پوځي حضور د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون له لاسلیک کولو سره تړلی و باله. فرانک والټر شتاینمایر د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې امنیتی او دفاعي تړون نه یوازې امریکا بلکې جرمني او نورو اروپایي هیوادونو ته هم ډیر ارزښت لري. خاغلی شتاینمایر سرګنده کړه چې له خاغلی کرزی سره یې په خبرو کې له هغه نه وغوښتل چې دا سند ژر لاسلیک کړي تر څو د جرمني پارلمان په افغانستان کې د خپل ځواکونو حضور تصویب کړي.
څرنګه چې ولسمشر کرزی ویل افغانستان به دا سند لاسلیک کړي، ما هم هغه ته واضح کړه چې دا تړون موږ ته څومره مهم دی چې ژر باید لاسلیک سي. موږ چې د افغانستان لپاره کوم پروګرامونه لرو هغه وخت اړتیا لري. موږ باید خپل پارلمان او خلک قانع کړو چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې زموږ د ځواکونو حضور تایید کړي.
فرانک والټر شتاینمایر وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی او دفاعي تړون کولای شي له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره د جرمني امنیتی او نورو همکاریو ته زمينه برابر کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني وایي د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د دې سند په اړه خبري روان دي او د دې په خبره هیله ده چې په دې حق له ژر نتیجې ته سره ورسیږي.
له شک پرته جمهور رئیس کرزی له امریکا سره امنیتی او دفاعي سند د شرایطو په پام کې نیولو سره لاسلیک کوي او ولاقه لري چې دا کار د جمهور ریاست له انتخاباتو وړاندې وسی. په دې اړه خبري روانې دي او هیله لرو چې وکولای سو یوې ښې مرحلې ته ورسیږو او تړون لاسلیک کړو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون پر ژر لاسلیک کولو ټینګار کوي چې ولسمشر کرزی په دې برخه کې لا هم د افغان حکومت پر شرایطو ولاړ دی. ولسمشر کرزی د لویدیځو هیوادونو او د افغانستان د ځینو سیاسي کړیو له ډیرو فشارونو سره سره ویلي چې د امریکا لخوا د افغان حکومت د شرایطو د نه منلو په صورت کې به د دې تړون لاسلیک کول د ډیورنټ او ګندمک د معاهدو په څیر وي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ټاکل سوی ده چې امریکا له افغانستان سره د مرستو نوي پروګرامونه سبا ته اعلان کړي. د دغه پروګرامونو ارزښت تقریبا 300 میلیونه ډالر دی. دغه مرستې به د کرنې، پوهنې او د نړیوالې سوداګرۍ په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب پر چارو لګول کیږي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د بارک اوباما اداره به د دوشنبې په ورځ له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالرو مرستو پلانونه په ډاګه کړي چې هدف یې له دې هېواد سره د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د اقتصادي ثبات ټینګښت دی. د دې ویره شته چې له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره چې د نړیوالې ټولنې د 2 کلونو میلیارډونو ډالرو مرستو سره سره تر اوسه یو د نړۍ تر ټولو بېوزله هېواد دی د نړیوالو مالي مرستې کمې شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یو ایس ایډ بل افغانستان سره په دریو برخو کې د پراختیايي مرستو پلانونه اعلان کړي. دغه راسته چې 300 میلیون ډالر تر راسي د امریکا د هڅو یو برخه ده. سودا یې یقیني کړی چې کله په افغانستان کې د جګړې اقتصاد پای ته رسیږي دا هیواد بیرته د بېوزلۍ یا اقتصادي شاتګ لور ته مخه نه کړي. د راپور له مخې افغانستان په تیرو 12 کلونو کې د روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې ډېر پرمختګونه کړي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نړیوال پراختیايي ادارې مشر لاري سمپلر له رویټر خبري اژانس سره په مرکه کې وویل مسله دا ده چې موږ اوس څه کولای شو چې پرمختګ پر لوري د یو سالم او باثباته افغانستان د دوام ډاډ حاصل کړو. امریکا بل افغانستان سره دغه نوې مرستې د کرنې د ودې، د افغان حکومت د عوایدو د زیاتوالي او د نړیوال سوداګرۍ په سازمان کې د هېواد د غړیتوب چارو لګوي او یوه برخه به هم د افغانستان له پوهنتونونو سره د امریکا د تړونونو د ساتلو پر چارو لګول کیږي. تیره میاشت د امریکا کانګرس له افغانستان سره په ملکي برخه کې مرستې کمې کړې چې د رویټرز په وینا دا له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره د کانګرس نه لیوالتیا په ډاګه کوي، ځکه کانګرس انګېري چې په دې هېواد کې د امریکا مالي مرستې بې ځایه لګول کیږي. له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې د مرستو دوام د غرض د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون پورې هم تړلی دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی تر اوسه له لاسلیک څخه ډډه کړې ده. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مشر سمپلر وویل له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هېواد کې اقتصادي چارې ورو شي او موږ غواړو هر څومره چې کیدی شي د دغه اقتصادي رکود مخه ونیسو. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د پروګرامونو مشر اندریو ویلډر ویل د سیمه ییزې سوداګرۍ او د کرنې پر اقتصاد نوي پروګرامونو داسې احساس پیدا کړی چې افغانستان به د اقتصادي انتقال په برخه کې راتلونکي ستونزمن کلونه په مخ کې ولري. خو په هر صورت د هغه په وینا دا مسله تر ډیره د افغانستان په سولې او ثبات او هم د هند او پاکستان په اړیکو پورې تړلې ده چې په خواشنۍ سره په دواړو مواردو کې ډېرې ستونزې موجودې دي چې هوارول یې سخت کار دی. د امریکا د نړیوال پراختیايي ادارې یو ایس ایډ د پروګرامونو 125 میلیون ډالر به په افغانستان کې د غذایی او کرنې پر سکتور لګیږي. د دې ادارې مشر وویل د نوي پروګرامونو هدف دا دی چې د بزګرو محصولات له پخوا زیات بازارونو ته لار پیدا کړي. د سمپلر په وینا افغانستان به ښایي د 2014 میلادي کال په پای یا د 2015 میلادي کال په پیل کې د نړیوالې سوداګرۍ سازمان غړیتوب حاصل کړي چې دا کار به د دې هېواد د اقتصاد له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د دغو پروګرامونو وروستۍ برخه تقریبا 100 میلیون ډالر به د افغانستان له لسو پوهنتونونو سره مرسته کیږي چې ځوان محصلان وکولی شي هغه مهارتونه ترلاسه کړي چې په افغانستان کې په خصوصي سکتور او عامه سکتور کې ورته اړتیا ده. دا پروګرام د امریکا د دریو پوهنتونونو په کاری عملی کیږي.
په همدې حال کې جاپان د ماشومانو لپاره د ملګر ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف له لارې د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره د 12 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې اعلان وکړ. د دې مرستې تړون نن د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د یونیسف استازي او د جاپان د سفیر ترمنځ لاسلیک شو. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دغه مرستې به د واکسینونو په برخه کې ولګول سي. په دې اړه معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د جاپان لخوا مرسته شوې پیسې به د واکسین د اخیستلو، توزیع ساتلو، د واکسین د پرسونل په خوونه روزنه، د واکسین د کارتونو په جوړولو او نورو اړوندو چارو ولګول سي. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل د یک شنبه په ورځ د دمرستو د تړون د لاستیک پر مهال خبريالانو ته وویل چې د پیسې به د سل یا تبرکلوز، سینو بغل، پولیو، انفلونزا او تور زیړی په واکسینونو ولګول سي.
سند کې امروز امضا میشه به ارزش 12 12 میلیون.
دا سند چې نن لاسلیک کیږي د 12 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د جاپان لخوا په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق سره. یونیسف د پیسې په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د مخنیوي په شمول همداراز د پیسو نورو برخه د واکسین د پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره لکه د سرخکان، توبرکلوز، دفتری، تورسیری، انفلونزا او په ماشومانو کې د نورو ناروغیو پر ضد تطبیقیږي.
انفلونزا بر اطفال تطبیق میشه.
مېرمن دلیل زیاته کړه چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د پولیو 14 مثبتې پیښې او سه کال یوازې 2 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په وینا دا مهال په افغانستان کې هر کال 60,000 ماشومان د سینه او بغل د ناروغۍ له امله مري، همداراز 14,000 کسان د تبرکلوز په ناروغۍ مري. په کابل کې د جاپان سفیر د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل هیواد ژمن دی چې په افغانستان کې د ساري ناروغیو په له منځه وړلو کې له دې هیواد سره مرستې وکړي. خغلی هیروشی تکهاشی وایی
این پروژه را باید پیش ببرن.
موږ باید دغه پروژه مخکې یوسو ترڅو تاسو ټول صحت مند اوسئ. په رښتیا هم ستاسو خلک د حق لري، دغه حق باید ټولو خلکو ته ورسول سي.
د پولیو یا ګوزان ناروغي اوس د نړۍ په څو محدودو هیوادونو کې پاتې ده. تیر کال په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې د دې ناروغۍ 399 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې یوازې 14 یې په افغانستان کې وي. چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید حکومت، خلک او نړیواله ټولنه په ګډه له دې ناروغۍ سره دوامداره مبارزه وکړي.
خبري مجله اوري.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ریقدر من اوریدونکو، ازادي رادیو د اونۍ په ورځ کې د سهار دونه د ماشام تر وبجو پرې خبرونه لري. تاسو کولی سئ د غ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 1290 واوري او په سترو شهرونو کې د اف ام په 3.5 څپه لا صافه وځي اوریدل کېدای سي. بیا هم د افغانستان په اړه یو مطلب راخلو. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په پام کې لري تر راتلونکو 5 کلونو پورې په دې هیواد کې د مخدره موادو کښت او تولید 80% راکم کړي. دغه پلان په کابل کې په هغه د ورځني کنفرانس کې ترتیب شوی چې پکښې د افغانستان له ټولو ولایتونو په تیره بیا د زیانمنونکو ولایتونو چارواکو د مخدره موادو د کښت د مخنیوي په اړه خپل نظرونه شریک کړل. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د همدې هدف د تعقیبولو لپاره به په دې نږدې راتلونکي کې په 3 ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړول پیل کړي. نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې اورو.
د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت ویل مخدره موادو سره به مبارزه لا جدي سي او په 2 کلونو کې به یې کښت او تولید له نیمایي هم راکم سي. د وزارت وایي په 3 کلونو کې ښې لاسته راوړنې لري، خو دا مني چې د تیر کال پرتله د کوکنارو کښتونه ډېر سوي دي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې په 2,09,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل سوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت مرستیال هارون رشید شیرزاد که څه هم د دې پدیدې په وړاندې مبارزه پیچلې او اوږدمهاله بولی، خو وای په پام کې لري چې په راتلونکو 5 کلونو کې د کوکنارو په کرکیل کې تر 80% پورې کموالی راولي.
په راتلونکو 5 کلونو کې به موږ کوشش وکړو چې د 50% نه تر 80% د کوکنارو کچه راټیټه کړو. دا په هغه صورت کې ده چې اړوند ارګانونه، دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او نور اقتصادي او انکشافي وزارتونه، د کرنې وزارت او د انکشاف هدایت وزارتونه، محلي ارګانونه دا مون سره په تعهد وکړي او مون سره مرسته وکړي.
په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ ډېرې هلې ځلې سوي او میلیاردونه ډالر پرې لګېدلې دي، خو لکه څنګه چې ژمنه سوي وه دغه مبارزه ډېره بریالۍ نه برېښي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د راتلونکي 5 کلن پلان د یوې برخې په توګه به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په 3 ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړول پیل کړي. چارواکي وایي چې د دې پلان عملي کېدو ته به د اړوندو وزارتونو په چوکاټ کې کمیسیونونه وټاکل سي، خو بل لور د چارو شنونکي په دې باور دي چې دا ډول ژمنې به تر هغه ښه نتیجه ونه لري چې یوه سالمه اداره نوې رامنځته سوې. تاج محمد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه په 2 شیانو پورې اړه لري. یو دغه ده چې که بیا هم دغه کړی چې اوس یې ځانونه کاندید کړي دي او په حکومت کې د شتون لرلو، که دغه بیا هم قدرت ته ورسېږي، دا 5 کلانه چې په اسلام بلې دورې ته هم چې دغه فیصدي به ډېره لوړه شي او کمه ګونه شي، او که مثلا ښه حکومتداري رامنځته شي، دغه زه تاسو ته وایم په درس کې پینځو کالو کې نه بلکې په ډیره کمه موده کې به ډیر هدف ته ورسېږي.
چارواکو د مخدره موادو د تولید د کمولو ژمنې په کابل کې د ولایتي چارواکو په یوې غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د ولایتونو د ولایت مقام رستیالانو، ولسوالانو او امنیتي چارواکو برخه اخیستې وه چې کوکنار پکې کرل کېږي. دوی له مخدره موادو سره د مبارزې پر امکاناتو او څرنګوالي بحثونه وکړل.
و موردل چې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزه وزارت وای په پام کې لري تر راتلونکو 15 کلونو پورې په د هیواد کې د مخدره موادو کښت او تولید 50% را کم کړي. چارواکي په داسې حال کې د خبرو کوي چې په افغانستان کې د تیر کال په مقایسه 6 کال د کوکنار کښت زیات شوی دی.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
اوس هم د انتخاباتو اړوند یو راپور لرو. د کابل یو شمېر شاریان انتقاد کوي چې د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي په خپلو ژمنیو رخصتیو کې تر ډېره د جمهوري ریاست د کاندیدانو په انتخاباتي مبارزو کې مصروف دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې وکیلانو ته سپارښتنه کړې وه چې په ژمنیو رخصتیو کې خپلو سیمو ته ولاړ سي او د خلکو ستونزې وڅېړي. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي وکیلان له خلکو سره د کاندیدانو د پروګرامونو په تشریح او شریکولو کې مرسته کوي چې دغه مسله له قانوني پلوه کوم ممانعت هم نلری. په ډیر نور جزئیات د ازادي رادیو د خبريالي ناجي صاحبي په راپور کې اورو.
د جمهوریت ریاست په انتخاباتي سیالیو کې د ملي شورا د ځینو غړیو ګډون د کابل د یو شمېر عامو خلکو انتقادونه او اندېښنې راپارولې. دوی وایي چې د ملي شورا په ځانګړي ډول د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې پر ځای چې په ژمنیو رخصتیو کې د خپلو موکلینو ستونزې وڅېړي، د جمهوریت ریاست د کاندیدانو په کمپاینونو بوخت دي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
زه معلم سید محمد د وکیلان اسبیش دخل کو ستوندی حال کی نچ دی رائے پس گرزی او پس بل پس منڈی وچ
کلا گی بار شان رائے دت کی
تول خلکو په دی هلا دغه وکیلانو ته رائے ورکړه چې دوی دخل کو سنځو ته رسیدګی وکړي، خو نه دوی په کمپاینونو او نورو کارونو مصرف دي.
د افغانستان د ملي شورا غړي د دلوی لومړی نیټه د خود د میاشتې تر 15 پورې په ژمنه یو رخصت یو تللی. د ملي شورا د دوړو جرګو اداري پلاوی ته د جرګو غړي ته سپارښتنه کړې چې په دې رخصت یو کې د خپل سیمو ته ولاړ شي او د خلکو ستونزې له نږدې وڅېړي. خو ځینې کسان شکایت کوي چې د ملي شورا یو شمېر غړي لیدل کېږي چې د جمهوریت ریاست د ځینو کاندیدانو په انتخاباتي غونډو او کمپاینونو کې مصروف دي. د افغانستان ولسي جرګې وایي په ژمنیو رخصتیو کې د دې جرګې غړي د قانون له مخې وظیفه لري چې د خلکو ستونزې حل کړي. د ولسي جرګې دری پلاوی په انتخاباتي سیالیو کې د وکیلانو ګډون تاییدوي، خو وایي وکیلان له خلکو سره مرسته کولی شي ترڅو د جمهوریت ریاست د کاندیدانو پر راتلونکو کاري پروګرامونو ښه پوه شي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته وویل چې د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې د وکیلانو ګډون له قانوني پلوه کومه ستونزه نه لري.
اکثرو کاندیدانو کله چې غونډې جوړې کړې دي، موږ شاهد وو چې ډېرو وکیلانو په بیلابیلو انتخاباتي ټیمونو او سیالیو کې ګډون کړی. زما په نظر دا د قانون له پلوه څه ستونزه نه لري.
له بلې خوا یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې د ولسي جرګې غړي به د تیر په شان په خپل رخصتیو کې د دوی ستونزو ته د رسیدګۍ پر ځای د خپلو شخصي ګټو په خاطر په انتخاباتي سیالیو کې مصروف پاتې شي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن. په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. بیا هم په افغانستان کې تم کې جوړ ده. افغانستان د قومي شوراګانو د همغږي مرکز د جمهوریت ریاست له کاندیدانو څخه غواړي څو په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې د هیواد ملي وحدت په پام کې ونیسي. د قومي شوراګانو مشرانو د یکشنبه پر ورځ د مرکز د پرانیستلو په مراسمو کې ویل ملي وحدت کولای شي افغانان سره یو موټی کړي. نور حال د مرزي احمد زی په راپور کې.
د افغانستان د قومي شوراګانو د همغږي مرکز د جمهوریت ریاست له کاندیدانو څخه غواړي چې په خپلو انتخاباتي مبارزو کې قومي، ژبنیو، مذهبي تعصبونو ته لمن ونه وهي. د قومي شوراګانو مشرانو د دې مرکز د پرانیستلو پر وخت وویل د جمهوریت ریاست کاندیدان باید په خپلو 15 کلونو پروګرامونو کې د هیواد ملي یووالي ته په ځانګړي ډول توجه وکړي. د افغانستان د بیات د قومونو د شورا مشر محمد اسماعیل قاسمیار په دې اړه وویل:
ما از کاندیدان محترم ریاست جمهوری جدا می خواهیم
موږ د جمهوری ریاست له محترمو کاندیدانو نه په جدي توګه غواړو چې په خپلو انتخاباتي پروګرامونو کې وحدت او ملي یووالي ته ځانګړی ځای ورکړي او د څو رایو د خپلولو لپاره قومي، سمتي، ژبني، مذهبي او طایفوي شعارونو او اجنډاو ته مخه نه کړي.
د افغانستان د قومي شوراګانو د همغږي مرکز د یک شنبه په ورځ رسمن په خپل کار پیل وکړ چې مسؤلین وایي په هیواد کې به ملي یووالي، سولې او ثبات ته به کار وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا وایي چې تر اوسه د جمهوري ریاست کاندیدانو په وینا او عمل کې داسې نه دي کړي چې ملي یووالی دې زیانمن کړي. د دې ادارې اجرایوي مشر جانداد سپین غر وایي کاندیدان د ملي یووالي د لا ټینګښت شعارونه ورکوي خو عملي تګ
خوشبختانه تر اوسه پورې داسې یو شی زموږ په نظارت کې نه دی ښکاره شوی. د کاندیدانو په کمپاینونو کې کاندیدان ټول ظاهرا په برنامه چې اعلانوي دوی په ملي وحدت ته او ملي تفاهم ته پکې اشاره لري و ځینې شعارونه او اهداف په دې رابطه څرګندوي، خو په جزئیات سره دوی تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده کړي د خپل برنامونه چې دغه د ملي وحدت تامین به دوی په آینده حکومت کې که چیرې ګټونکي شي څنګه به یې تامینوي. د تطبیقي میکانیزم په رابطه باندې دوی څه شی نه دی.
ښاغلی سپین غر وایي که چیرې د جمهوري ریاست کاندیدان په خپلو انتخاباتي مبارزو کې د هیواد ملي وحدت ته زیان ورسوي نو د انتخاباتي خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مسؤلیت دی چې قانوني چلند ورسره وکړي.
د مرزی احمدزی په راپور کې مو واردل چې د قومي شوراګانو د همغږي مرکز د جمهوري ریاست له کاندیدانو څخه وغوښتل څو په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې د هیواد ملي وحدت په پام کې ونیسي. دا په اصل کې ده چې ولسمشر حامد کرزی هم په خپل راډیوي وینا کې د جمهوري ریاست له کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په هیواد کې ملي یووالي ته پام وکړي.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15.
په افغانستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې هیواد کې د انتقالي عدالت د پلي کېدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. دا څرګندونې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون، البته دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مشرې د افغانستان ملي آرشیف ته د تیرو درنیمو لسیزو د جګړې د قربانیانو د پاتېشونو د تسلیمولو په مراسمو کې د ولسمشري انتخاباتو له کاندیدانو وغوښتل چې د انتقالي عدالت د پلي کېدو په برخه کې روښانه پروګرامونه ولري. د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان له مشر لالګل لال سره جمیلې ظریف مرکه کړې او په پیل کې ورنه د تیرو شاوخوا درنیم لسیزو د قربانیانو د کورنۍ لخوا د غونډو د جوړولو د اغېز په حق له پوښتلې دي.
په دې کې شک نشته چې دغه ډول غونډې کافي اثر لري تر اوسه پورې په افغانستان کې د جنګي جرمونو یا د جنګي جنایتو په اړوند باندې عدالت پلی شوی نه دی. په دولت باندې او په نړیواله ټولنه باندې هم یو قسم د فشار په واسطه باندې دغه غونډې او دغه سي پروګرامونه اثر کوي تر څو پورې هغه دې ته مجبور کړل شي چې په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه چې یو حتمی امر دی دا پلی شي. دا چې زمونږ حکومت کې کمزورتیاوي دي، زمونږ په حکومت کې هغه سیاسي اراده شتون نه لري چې د انتقالي عدالت پروسه پلی کړي، یا حکومت د نړیوال مصلحتونو ښکار شوی دی او نړیوال ټولنه هم په افغانستان کې د انتقالي عدالت پلی کېدو ته ژمنتیا نه لري او دا باید تر اوسه پورې لا وخته پلی شوی وي. خو متاسفانه چې دلته په مختلفو اشکالو په مختلفو شکلونو باندې مصلحتونه موجود دي او دغه د انتقالي عدالت د پلی کېدو پروسه چې کومه ده دا تر اوسه پورې هم د کورنیو مصلحتونو او هم د نړیوال مصلحتونو ښکار شوی ده.
تاسو چې دا د ځینو مصلحتونو له امله نه عملي کېږي دا پروسه، څه فکر کوئ چې د کورنۍ او بهرني عوامل چې تاسو ویل مصلحتونه دا کوم دي، د چا لخوا نږدې څوک نه غواړي چې دا عملي شي؟
په دې کې خو په مشخص ډول باندې موږ نه شو ویلی، خو که چېرته نړیواله ټولنه په دې کې مصلحت نه کولی نو دوی کولی شي چې د افغانستان په حکومت باندې فشار راوړوي، ملګرو ملتونو فشار راوړوي، د نړیوال جنګي جرمونو نړیوالو محکمو فشار راوړوي تر څو پورې افغانستان دې ته مجبور کړی وي چې د انتقالي عدالت پروسه په افغانستان کې پلی کړي. د دې لپاره د ملګرو ملتونو د معاونیت پوپلاده دفتر هم دلته شتون لري، د هغې هم دې ته ذمہ واري هم دغه و چې دوی د افغانستان د حکومت معاونت وکړي تر څو پورې په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه پلی شي. او د نن په هیواد کې هم موږ ګورو چې هغه جنگي جنایتکاران تر اوسه پورې د دولت په لوړو پوستونو کې قرار لري او یا هم په حکومت باندې دغه جنگسالاران هم دغه ځنې نړیوالو هیوادونو په دوی باندې تحمیل کړي دي. نو ځکه دوی تر اوسه پورې د دې جوګا نشول چې د انتقالي عدالت پروسه په افغانستان کې پلی شي.
بلکې لال صاحب یو بل اندېښنه چې ځینې خلکو سره موجوده ده، هغه د خلکنن چې کومه غونډه جوړه سوه د پخوانیو شهیدانو د کورنیو لخوا، دغه غونډې دوی وایي چې د دې شاته د ځینو خاصو کړیو لاس ده او د دوی لخوا نه کیږي. څه فکر کوي تاسو چې آیا په رښتیا سره هم د کوم خاصې ډلې لخوا نه جوړیږي او که د هغه خلک دي چې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په جګړو کې؟
ډېر په لوی تعداد کې جنګي جرمونه دي چې هر ورځ په هیواد کې د یو کلتور بڼه خپله کړې ده. څوک نشته چې دغه د جنګي مجرمانو مخه ونیسي، نو که چیرته دغه پروګرامونو تر شا د چا لاس هم وي، دا د دې لپاره ښه ده چې موږ ولې د انتقالي عدالت د پلي کېدو